په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. او ری چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په جګړې کې لښکېلو خوا وغوښتل چې له ماشومانو کار وانخلي. د کابل په پرونۍ حمله کې هم ویل کېږي چې یو ماشوم ځان وژونکې حمله ترسره کړې. دا کمیسیون دا یو جنګي جنایت بولي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې پر شکل خو وژغ کوي چې لکچنیانو دی په جنگي کار نه اخلي. په بلخ کې 14 سوي د چې د چارواکو په وینا یو تن پکې وجل سوی او د شوونځي د څلور ورځې د کوونکو په ګډون نه تن پکې زخمیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر امریکا ته لورتلونکو مهاجرینو د پښتنو او څیرونو د بهیر د لا سختولو امر وکړ. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جګړه کې پر شکل خو وژغ وکړ چې په جګړه کې د کم عمر کسانو له استخدام لاس واخلي. د کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام لامل اندیښنه لري، جنگي جرم یې ګڼي او غندنه یې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې په وزیر محمد اکبر خان مینه کې پرونی انتحاري حمله یو هلک کړی چې عمر یې د 1400 کلونو ترمنځ دی. د مسؤلینو په وینا په وزیر محمد اکبر خان مینه کې په پرونی انتحاري حمله کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات زخمیان شو. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. په بلخ کې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د ماین په یوه چاودنه کې چې هدف یې د رپورټونو پر اساس د سیمې د پولیسو د مشر موټر و، یو تن وژل سوی او نه تنه زخمیان سوي دي. خو اسوسییټډ پرس خبري اژانس د چارواکو په حواله ویلي چې د بلخ د خلم ولسوالۍ په قلیزال سیمه کې په دا یوه انتحاري حمله وه. د خلم د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فریدون نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په زخمیانو کې د شوونځي څلور زده کوونکي دي چې د دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د روسیې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پتروشوف سره کتلی او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر یوې ستراتیژۍ ټینګار کړی دی. د ارګ په حواله ولسمشر غنی پتروشوف ته ویلي چې له تروریزم سره باید له توپیره پرته مبارزه وسي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې پتروشوف په کابل کې د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم پر یو لړ مهمو مسلو خبرې کړې دي.
دوار لورو د مهمو شریکانو په توګه په سیمه کې د مهمو شریکانو په توګه پر مختلفو موضوعاتو باندې بحث وکړ چې د دې لیدنې په ترڅ کې د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه ژور بحثونه وشول او هغه ګواښونه وڅېړل چې دواړه هېوادونه او سیمه ورسره
پتروشوف پرون د یوې ورځې لپاره کابل ته تللی و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا ته لورتلونکو مهاجرینو د پښتون او څیړونو د بهیر د لا سختولو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر هغه وروسته چې په نیویارک ښار کې پولیسو د ازبکستان یو مشکوک وګړی د پرونی حمله په تړه ونیو دا امر وکړ. په نیویارک کې پرون اته تنه د پولیسو په وینا په تروریستي حمله کې ووژل شو. په نیویارک ښار کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 وروسته چې تروریستي حمله وشوه دا اول وار چې دومره زیات خلک په یو ځای په یو حمله کې وژل سوي دي. د نیویارک شاروال بیل دی بلاسیو پرون خبري اعلان ته وویل
This was an act of terror and a particularly cowardly act of
دا یو تروریستي عمل وو. په ځانګړي ډول داسې بوزدلانه تروریستي عمل چې بې ګناه خلک په نقشه کړل، هغه کسان چې په خپلو کارونو پسې روانو او نه پوهېدل چې څه به ورسره وسی. په پرونی حمله کې لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل شوی له پیک اپ موټره کار اخیستل شوی و. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن تهران ته ورسېد. د ایران دولتي ټلویزیون نن وویل چې پوتین نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني او له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره په سوریه کې پر روان بحران، د انرژي په اړه د ایران او روسیې ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا او له نړیوالو سره د ایران د اچمې موافقې په اړه خبرې کوي. پوتین به نن په تهران کې د ایران او آذربایجان له ولسمشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. د ایران مطبوعاتو نن وویل چې د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف هم ور رسېدلی دی. د سعودي عربستان په مشرتابه ائتلافي ځواکونو د یمن په شمالي ولایت سعده کې هوایی حمله کړې چې شپږ وشتنه پکې وژل شوې دي. دا کسان په یو هوټل او له هوټل سره په تړلي مارکیټ کې وژل شوې دي. د یمن شمالي ولایت سعده له سعودي عربستان سره پولې ته نږدې پروت دی. د جاپان د پارلمان استازو نن شینزو آبه د صدر اعظم په توګه غوره کړ. د شینزو آبه لیبرال دیموکرات ګوند د جاپان په وروستیو پارلماني ټاکنو کې زیاتې رایې وګټلې. آبه له 2012 میلادي کال راهیسې د جاپان صدر اعظم دی. هغه نن د جاپان د پارلمان د استازو په مجلس کې چې 415 چوکۍ لري 312 رایې واخیستې. او د سوریه ملي ائتلاف چې د بشار اسد د رژیم پر ضد په مبارزه کې عمده سیاسي اپوزیسیون د یو غربي ملاتړ کوي، نن وویل چې د روسیې په بلنه د سوریه د رژیم او د مخالفو ډلو په غونډه کې ګډون نه کوي. د سوریه ملي ائتلاف ویلي چې د روسیې په بلنه غونډه د جنیوا د سولې خبرو ته چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي خنډ پېښوي. د سوریه د ملي ائتلاف ویاند احمد رمضان نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی ائتلاف له جنیوا بهر او د ملګرو ملتونو له ملاتړ پرته په خبرو کې برخه نه اخلي.
لا فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله ته په پام سره چې د کورنۍ چارو وزارت په وینا هغه یو څوار لسکلن هلک تر سره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایتو باله. د ولسمشر مانی وای افغان ولسمشر د روسي د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویل چې له تروریزم سره باید له توپیر پرته مبارزه وشي. اشرف غنی له دې مخکې پرته له دې چې د روسي نوم واخلي ویلو چې هغه هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په تر میلیون زیات افغانان یې وژلي دي. کابل ته د دغه لوړ پولیسي روسي چارواکي سفر د احمد پاړه مو د سیاسي چارو دی کارپو نظر اخیستی.
روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړي په روسیه کې مداخله ولري.
د کونل چارواکي د سولې له بهیر سره د 45 وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. دغه ډلې مشر وای
مونگ دا شاید درکڑه ده چه جنگ دلار حل نده مونگ را غلیو بغیر کمو امتیازه.
گروه سلحقیه چه ده ازبکستانی و تابا پر نیویار که ده موتر پر زریعه آتتن و جل ده امریکا و لسمشد ده مهاجر ده شرایطو ده لا سخت ولو لپاره امر کرده. ده اخبروانی پا دوهم نیمهی که ده ازادی راژیو دو و نیس پروگرامونه در تخبرو ده جون پشیبو که ده اخبروانی چلون که دازل پا پیخور که ده کندهار ده میوان ده جگره ده اتل غازی محمد ایوب خان مقبری تورغلی وی ده نور خکشو و غازیانو تر سنگ قبر پا مشکل خلق پیجنی.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دیو دا چی دین سردار محمد اکرم خان
دا دغه مقبره ده
دا زم غالبا دین خدا تختی وړي دي دا زم خلی سردار ایوب خان دی
خو د میوند ملالی
رور دی.
بل د اساسی بشری حقوقو پروگرام هم هیروي. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلې شي. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله ته په پام سره چې د کورنیو چارو وزارت په وینا یو څوار لسکلن هلک تر سره کړی و په جګړو کې د ښکېلو خواوو وغوښتل چې له ماشومانو دی د په جګړو کې کار نه اخلي. پرونی حمله ته په پام سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایت وباله. دینی عالمان هم په جګړو کې د ماشومانو ښکېلول د دینی ارزښتونو خلاف کار وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سیشن بې د ورځې انتحاري حمله 14 کلن له لومړنیو تحقیقاتو معلومیږي چې یو 14 کلن هلک ترسره کړی و. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو راپورونو له مخې تاییدوي چې په کابل کې د سه شنبه د ورځې انتحاري حمله د یو ماشوم له لورې شوې ده. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتحاري کس پر جسد د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي.
اونچه را که ما برداشت کردیم از اونچه که جسد متلاشی شده انتحاری برست ما رسیده
دیوی هغه څه چې مونږ د انتحاری کس له متلاشی شوی جسد څخه برداشت کړل عمر د 14 یا 14 کلونو په شاوخوا کې دی. له ماشومانو استفاده جنگی جرم دی او موږ غندو. دغه انتحاری حمله چې د سیشمې د ورځې ناوخته د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشوه، له عمله څلور تنه وژل شول او له شلو زیات ټپیان شول، خو ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو شمیره وتنه ښودلې ده. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وړاندې هم وسلوالو مخالفینو په حملو کې له ماشومانو استفاده کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال یو کمکی هلک او کم عمر نجلۍ تر دې وړاندې چې خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپارل، خو طالبانو په جګړه کې له ماشومانو څخه د استفادې مسله رد کړې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنګي جنایت ګڼي. د دغه کمیسون ویاند بلال صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې باید له ماشومانو استفاده ونه کړي.
افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د خطر اندېښمن ده چې ماشومان عملا خوتو کشکل کېږي او د ماشومانو استفاده کول په دې وسوال نه خوتو کې دا خپل یو څرګنده جنګي جنایت ده او د بینوا کمیسون یو خلاف عمل ده، غیر انساني او غیر قانوني کړنه ترسره کېږي.
یو شمیر دینی عالمان وایي د اسلام له نظره په جګړو کې له ماشومانو استفاده مردود عمل دی. لړلې مولوي سمیع الله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي قواعدو له مخې باید وسلوال مخالفین او په جګړه کې ټول ښکېل خوابي په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو له استفادې لاس واخلي.
و امرودل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله چې ویل کېږي و څوارلس کلن هلک تر سره کړي، په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنګي جنایت او بالا په خیل خو او غږ وکړ چې له ماشومانو د په جګړو کې کار نه اخلي. وړاندې مو په دې اړه د دغه راز د بلخ ولایت د څو تنو اوسیدونکو نظرونه هم اخیستي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشر مانی وای افغان ولسمشر د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې له تروریزم سره باید د توپیر پرته مبارزه وشي. اشرف غنی له دې مخکې پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي د افغانستان پکتیا ولایت په ورستیو کې په سفر کې هغه هیواد ویلو چې هغه هیواد نن ورځ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې تر یو میلیون زیات افغانان یې وژلې دي. کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشف پر افغان ولسمشر په سفر کې پر افغان ولسمشر سربیره د غراز لخپل افغان سیال سره هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي. تفصیل بیا هم د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پر دې سپر پور کوي.
ترهګر خو بد نه لري او باید د دغه پدیدې پر وړاندې له تفکیک پرته جدي او ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د خبره ولسمشر محمد اشرف غنی د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پیتروشف سره په کابل کې د کتنې پر مهال کړې ده. همدارس له جمهوریت ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د خاغلی غنی له قوله ویل شوی چې تروریزم یوازې د افغانستان نه بلکې د سیمې او نړۍ لپاره منځمهاله تهدید دی. خبر پاڼه وړاندې کاږي د تروریزم په ځانګړي توګه د هغو ګروپونو سره د مبارزې لپاره چې افغانستان او سیمه تهدیدوي د روسیې تجربې او د معلوماتو شریکول ډیر ارزښتناک دي. په ورته وخت کې د ملي امنیت د سلاکار مطبوعاتي دفتر وایي چې د حنیف اتمر او نیکولای پیتروشوف ترمنز د هغو ګډو ګواښونو په اړه هم بحث وشو چې افغانستان او سیمې ته متوجه دي. د دغه دفتر ویان قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار د خپل افغان سیال په بلنه کابل ته راغلی و.
پاره جوار بسونه وشول او حق غوښونه وچیرل چې دواړه هیوادونه او سیمه ورسره
د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پیتروشوف پرون کابل ته په ورځنی سفر راغلی و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون ل لوړپوړو افغان چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه لیدنې کړې دي. کابل ته د خاغلی پیتروشوف سفر په داسې حال کې کیږي چې څو مده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې وی ولسی غونډه ته ویلي او طالبانو ته هغه څوک وسلې ورکوي چې میلیونونه افغانان وژلي دي. که څه هم ولسمشر په ځانګړي توګه د کوم هیواد نوم نه واخیسته، خو کارپوهانو د ولسمشر د خبره روسیې ته منسوبه وګڼله. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي خایي د روسیې د ملي امنیت سلاکار د ولسمشر د خبرې د وضاحت په اړه کابل ته سفر کړی وي چې په پکتیا کې مطرح کړی و. لړلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل چې روسیه د افغانستان د حالاتو په اړه خپلې اندېښنې لري، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په اړه روسیې ته قناعت ورکوونکی ځواب ووایي.
روسیه روسیا فلحال د افغانستان د اوسنۍ ترنګلي امنیتي اوضاع څخه جدن نګرانه ده. روسیه په دې فکر کې ده چې د افغانستان امنی مرکزی اسیا ته راځي او د مرکزی اسیا امنی د روسیې لپاره په ستره سرخوږي بدل شي.
د ښاغلي سعادت په خبره کې هم افغان حکومت او نړیوال ملاتړي د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کوي، خو لا هم روسیه په دې اړه اندېښنه لري. نوموړی وایي تر هغې چې روسیه د دغه بالقوه ګواښ له منځه وړلو او یا مخنیوي په اړه ډاډه نشي، نو په افغانستان کې به له قانوني او یا غیر قانوني لارو د دغه ډلې د فعالیتونو د پراخېدو مخه ونیسي.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت د سلاحکار سفر به د کابل او موسکو په اړیکو څومره اغیز وکړي؟ په تېره بیا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې ویل کېږي له طالبانو سره روسیې په وروستیو کې مرستې زیاتې کړې دي، په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپو زلمی وردک سره مرکه کړې. دا مرکه د ازادي راډیو خبریال ناجیه صافی کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې دا سفر د دوه اړخیز اړیکو لپاره څومره ګټور دی.
موږ د روسیې هیواد ته نږدې یو په دې سیمه کې د قرار لري، نو په دې اساس چې دوی هم تشویش د داعش نه لري، د دهشتګرۍ او د تروریزم نه لري، دا یو ډېر ښه کار دی چې جناب رئیس جمهور د خانه اطمینان ورکړي شي چې د هیواد نه دوی ته کوم خطر مواجه نه دی. او د افغانستان حکومت ته باعده ده چې د خپل د ګاونډیانو خصوصا په دې سیمه کې کوم ملکونه دي هغه تشویش لري، د هغو سره دوی باید ناسته ولاړه ولري تر څو چې وکولی شي د دوی خاطر د اطمینان حاصل.
بله، جمهور رئیس غنی په دغه کتنه کې همدارنګه ټینګار کړی چې تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښ دی او باید په دې برخه کې له کوم تفکیک پرته ګډه مبارزه وشي. د ولسمشر هدف په دې برخه کې څه و؟
جناب ولسمشر نظر دا څه دی چې روسان فکر کوي چې امریکایان دلته د دې لپاره شتون لري چې غاړي په روسیا کې مداخله ولري، د دې په اصطلاح باندې برنامې مخنیوی وکړي. د تفکیک مسله دا ده کړې ده چې باید یعنې په ګډه هم غرب هم شرق باید په ګډه باندې د هغه تروریزم په مقابل کې مبارزه وکړي چې واقعا نړۍ ته او خطرناک تمامېږي.
دغه سفر به د امریکا او افغانستان په اړیکو کوم اغیز ولري او کنه؟
کوم چې داسې یو تحرک ترسره کړي چې خپل ستراتیژۍ په استعمال ملک کې دلته شتون لري، دلته هډې لري او تمام مسایل دلته وابسته په دې باندې دي، د هغوی نه غیر آګاهۍ نه کوم عمل ترسره کړي. زه فکر کوم چې په دې کې به شاید امریکا هم مفخر شتون ولري چې دوی دغه کار ترسره کوي، ځکه چې نن نړۍ د یو ډېر ستر خطر سره مواجه دی.
په ټوله کې د افغانستان او روسیې د دوه اړخیزو مناسباتو د پیاوړتیا، د تروریزم ګواښونو او په وړاندې د مبارزې لپاره دغه سفر څومره ګټور و؟
دا یو ډېر ښه سفر. خو په هغه سات باندې چې موږ یوه درسته برنامه ودرو چې وکولی شو چې خپل ګاونډیانو ته یا په اصطلاح باندې هغه فلکونه چې په سیمه کې شتون لري هغه ته قناعت ورکړی شو، داسې یوه برنامه او پالیسي شتون ولري، دا ډېر ښه سفر دی او ډېره ښه لاسته راوړنه ده باید ولري.
د چارو کارپو زلمی وردګو چې کابل ته د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف د سفر او د غرض لافان چارواکو سره د خبرو اترو په اړه نظر څرګندو چې دغه سفر او خبرې اترې به د کابل او موسکو ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي. یو موضوع چې په وروستیو کې ډېر راپورته کېږي هغه له طالبانو سره د روسیې د مخ په زیاتېدونکي ملاتړ ادعاوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استاذ زمیر کابلوف چې تل د افغانستان د حالاتو په اړه لانجمنې خبرې کړي دي، تېره اونۍ د ناتو په مقر کې د ناتو او روسیې په ګډې شورا کې هم ګډون کړی و. هغه د دغه شورا له غونډې وروسته رسنیو ته ویلي دي چې په دې شورا د شورا په غونډه کې هم همدا موضوع مطرح شو، خو هیڅ کره شواهد ښکاره نه شول چې ګواکې روسیه د طالبانو ته وسلې ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د جګړو د دوام تر څنګ د غرازلی او شمیر ولایتونو څخه په وروستیو کې د سولې له بهیر سره د یو شمیر وسلوالو د یو ځای کېدو خبرونه هم ورکول کېږي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ 45 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د دې ډلې مشر وویل چې 14 کاله د دولت په وړاندې جګړه کوله او نور دې ټکي ته متوجه شول چې په دې هیواد کې جګړه پردی ده، د پردی په لمسون مخته وړل کېږي. ازادي راډیو خبریال سیمه ایز خبریال روح الله انوري دغه غونډې ته ورغلی و. نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د کونړوالی وحید الله کلیمزی سولې پروسې سره د یو ځای شو کسانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د کونړ پولاد کې د خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن ناراضي یا مخالف قومندان سمیع الله ملنګیار د خپلو 15 وسلوالو کسانو سره د مخالفت نه لاس واخیسته د صلح د پروسې سره یو ځای شو. زه قومندان صاحب سمیع الله ته مبارکي ویم او مننه ته کوم چې حقانیت درکو په دې باندې پوه شو چې دا جنگ پردای جنگ دی، د افغانستان د ورانولو د پاره دی.
هغه له نور وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې له مخالفت او جګړې لاس په سر شي، د سولې بهر کې داخل شو، د خپل کورنیو سره خوشاله ژوند تیر کړي. د یادې وسلوال ډلې مشر سمیع الله ملنګیار ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف د اسلامي امارت د قومندې لاندې د خاص کونړ او نور ولسوالیو کې ډېر جګړې کړي چې پکې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. خو اوس په دې پوه شو چې جګړه پردی او یوازې د افغان وژنې او د افغانستان د ورانونې لپاره پیل شوې ده، نو ځکه یې د ملګرو سره یو ځای له جګړې او ورور وژنې لاس واخیست.
مونږ دا شی درکړی دی چې جنگ د لارې حل نه دی، مونږ راغلی یو بغیر کوم امتیاز په خپله خوښه راغلی یو.
ملنګیار وایي د جګړې د دوام د بهرنیو لاملونو تر څنګ دولت کې شامل داسې کسان هم شته چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر سوله نه غواړي او خلک په لوی لاس دې ته اړ کوي چې جګړه مارو ډلو سره یو ځای شي.
خو دلته بعضې ځینې مشکلات شته چې هغه خلک غواړي چې راشي او دلته په خبره باندې خبره وکړي، خو د هغې مخه نیول کېږي. که دلته مونږه یو خبره وي او مخالف سره یو کس خبره وکړي، په مختلفو چینلو خبرې ونه شي، نو دا به ډېره بهتره وي، نه دا چې مختلف خلک په مختلفو چینلو لګي وي او د څه لاسته راوړنو د خاطره.
ملنګیار او ملګری له نورو وسلوالو مخالفینو هم غواړي چې نور باید د پردیو د ګټو دپاره جګړې ته دوام ورنکړي، ځکه چې د جنگ دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي. په کونړ کې د سولې شورا مسؤلین وایي چې له تیرو 3 راهیسې د دولت نږدې 200 وسلوالو مخالفینو له جګړې لاس اخیستی دی او د سولې بهیر کې داخل شوي دي. د یادې ډلې په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې چې هر څوک د حکومت د وسلوالو مخالفینو په نوم حکومت سره یوځای شوي، وسلوالو طالبانو ویلي چې یوځای شوي کسان طالبان نه بلکې عام وګړي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیا او ایران مشران نن په تهران کې د سوریې پر روانو حالاتو او د مسکو او تهران ترمنځ د انرژي په برخه کې پر همکاریو خبرې کوي. د ایران او روسیې مشران نن وروسته له دې سره وکتل چې پرون سه شنبه د روسیې، ایران او ترکیې استازو د قزاقستان په پلازمینه استانی کې موافقه وکړه چې دوه اونۍ وروسته به د روسیې په سوچي کې د سوریې د استازو سره جرګه شي. نور تفصیل یې اسمت سروان وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای سره وویني. کرملین مانی ویلی چې ښاغلی پوتین له ایرانی مشرانو سره د سوریې پر روانه شخړه او د تهران مسکو ترمنځ د انرژي په اړه پر همکاري ژغیږي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون ناوخته په یو ویډیوي خبري کانفرنس کې د ایران له مشرانو سره د روسیې د ولسمشر پوتین د نننۍ کتنې په اړه معلومات ورکړل. د وویل د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د سوریې پر مسئلو او د روسیې ایران د دوه اړخیزو خبرو پر اجنډا وي. سوریه او ایران په تیرو شپږو کلونو کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی، خو امریکا او ترکیه د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ننګه کوي. د روسیې، ایران او ترکیې جګپړو استازو پرون د قزاقستان په پلازمینه استانی کې سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د روانې میاشتې په پای کې به د سوریې د حکومت او د هغه د مخالفانو د استازو په ګډون په سوریه کې د سولې د جدي خبرو د پیلولو په هدف غونډه وکړي. په یو خبر پانه کې چې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وی پانه کې خبره شوه د درې دیش سوریوالو تنظیمونو نمونه اخیستل شوی چې په دې غونډه کې به د ګډون بلنه ورکړی شي. د سوریې د ملي دیالوګ غونډه به د روسیې په سوچي ساحلي ښار کې جوړه شي. د دې غونډې پر سر موافقه د استانې د پرونی غونډې یوازینی ملموسه نتیجه وه، خو د سوریې د اپوزیسیون استازو د دې غونډې په اړه شک څرګند کړی. د سوریې د اپوزیسیون ویندوی یحیی آل اریدی دا غونډه د سوریې لپاره یو جعلي پیغام وباله. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر نن په تهران کې د آذربایجان او ایران له ولسمشرانو سره هم درې اړخیزه غونډه وکړي.
وروسته له هغې چې د امریکا پولیسو یو ازبکستانی پرون په نیویارک کې د تروریستي برید په تړاو ونیو، ولسمشر ډونالډ ترامپ د مهاجرینو په اړه د جدي څېړنو د زیاتېدو امر کړی دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن وویل حکومت په دې قضیه کې هر ډول همکاری ته چمتو دی. په دغه برید کې اته کسان وژل شوي دي. تفصیل یې د اجمل انت راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر خپل ټویټر لیکلی ما هم دا اوس ته کورنۍ امنیت ادارې ته امر وکړ چې د کډوالو په اړه د څېړنې پروګرام د نور هم جدي کړي. دی ویلا سیاسي پلوه مناسب خبرې خېدي خو په دې موضوع کې نه. ولسمشر ترامپ د پرونی حمله تر سره کوونکې یو ناروغ او لیونی کس بللې. د نیویارک پولیس وایي پر تورن کسې د پیښې په سیمه کې ډزې کړې او نیولې دي. د کاستا نیویارک هغه سیمه ته نشته چې د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې بریدو نه پکې شوی او پر پلي خلکو او بایسکل سپرو یو کرای موټر خېچولې. تورن د سیف الله حبیب الله ایویچ سیفو په نوم نه وشکلن ازبکستان دی چې په 2010 کال کې امریکا ته تللې. تر اوسه د نوموړي د مهاجرت په اړه معلومات نشته چې آیا د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی او کنه. عیني شاهدان وایي سیفو پر خلکو د موټر خېچولو پر مهال د الله اکبر نارې وهلې او روسي موټر د خون زیله بس سره ټکر کړ. یوې آئینی شاهدې لویس لیست روټرز خبری اژانس ته ویلي دا وایي هو موږ دا کس ولیده، تورې جامې اغوستې وې او ګیره یې درلوده. هغه سره دوه ټوپک. د نیویارک خاروال بل دی بلاسیو په یو خبری کانفرنس کې دا یو تروریستي برید بللې. دا وایي دا یو تروریستي او بوستلانه عمل و چې خیر نظام یعنی هدف وګرځول. دا سیادي خلک هدف ګرځولي چې له چا سره کار نه درلوده او اصلا نه پوهېدل چې څه کوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په یوې اعلامیه کې چې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه خبره شوې ویلي حکومت چمتو دی چې په دې قضیه کې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي سیفو په یوازې ځان د برید کړی، خو ستو نوموړي له موټر څخه په ترلاسه شوي یو لیک کې چې نوموړي په لاس لیکلی ویل شوي دا حمله یې د داعش په نوم ترسره کړې. په امریکا کې میشت یو ازبک کډوال میر احمد مومنوف چې سیفو په پیژنده ازادي راډیو ته ویلي نوموړي د اوهایو ایالت کې ژوند کوه، وروسته په 2013 میلادي کال کې د فلوریدا ایالت ته ولاړ چې کلونه یې د لارې موټر د چلوونکي په توګه کار کوه. د مومنوف په وینا سیفو میرمن او دوه بچیان لري او اصلا د تاشکن اوسیدونکی وو. مومنوف وایي سیفو فلوریدا ته تر تګ مخکې ډیر مذهبي شخص نه و، خو وروسته له انټرنیټ څخه د ډیرو دینی معلوماتو ترلاسه کولو هغه په یو سخت دریسي کس بدل کړ.
او اوس بلې سمات سروان او ورو چې چیرونکو له درملنې سره د مرستې لپاره څه ډول یو چپ جوړ کړی دی.
چیرونکو یو چپ جوړ کړی چې هممهاله د انسان د بدن د بیلابیلو غړو د درملنې وړتیا لري. دا چپ چې اوس پر موږکانو او خنزیرانو یا خوکانو ازمول شوی د بدن خوښ شوی برخه په موقتی ډول رغوي او درد یې لمنځه وړي. چیرونکو وایي چې همدومره کافی ده چې دا چپ پر پوستکی کې خودل شي او الکتریکی جریان ورسره وصل شي. دا چپ د پوستکی لاندې حجرو جنټیک کودونه بدلوي. له هغو حجرو چې جنټیک بدل شوی وي د بدن د هرې برخې د درملنې لپاره کار اخیستل کېدای شي. دا ټول عملیات څو ثانیې وخت غواړي. چیرونکو وایي چې په دې طریقې د یو موشک پښه تداوي کړي ده.
مخکمو اوریدل چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله ته په پام سره چې کورنۍ چارو وزارت په وینا هغه یو څور لسکلن هلک تر سره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده یو جنگي جنایت بللې. اوس به د بلخ ولایت د څو تن اوسیدونکو نظرونه په دې اړه واورو.
ستاسو پیغام ستاسو راک
موږ د داعش دا عمل چې د اطفالو نه په انتحاري حملو کې استفاده کوي
محکوم کو او دا یو غیر انسانی غیر بشری او غیر انسانی عمل دی او د اطفال نه باید په انتوري عملو کې کار و نه خلی
د پرونی پیخي تروریستی عمله چې دایشیانو په کابل کې تر سره کړی و چې د ماشومان استفاده کوي د مخ په کلا کټکو باندې موږ د غندو چې مشمون استفاده د یو لوی ازای افغانستان ته ده او خلکو ته ده او په دې خاطر چې مشمون دی د هیواد د آینده د نسل لپاره ډیر ګټور دی د زایده لوی زایده
د بلخ ولایت د څوتنو سیدونکو نظرونو په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو فرشته جلال زیته ورور کوي چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نن په افغانستان کې په جګړه کې پر شکل خو او ژغ وکړ چې د کم عمر کسانو له استخدام لاس واخلي د بلخ په خلمو لسوالی کې نن په 14 کې یو تن وژل شوی او نه تن زخمیان دي په زخمیانو کې د شووندی څو زده کوونکي هم شامل دي د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس نن وویل چې په افغانستان، سومالیا او په نیویارک ښار کې د وروستیو خونړیو حملو له امله خواشینی دی. پاپ فرانسیس نن د کاتولیکو مسیحیانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې وویل چې له افغانستانه تر سومالیا او امریکا د وروستیو حملو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته له ورتلونکو مهاجرینو د پښتنو او څیړنو د بهیر د لا سختولو امر کړی. ټرمپ دا امر تر هغه وروسته وکړ چې په نیویارک ښار کې پولیسو د ازبکستان یو مشکوک وګړی د پرونی حمله په تړه ونیو. د یمن په شمالي ولایت سعده کې د سعودي عربستان په مشرتابه د ائتلافي ځواکونو په هوایی حمله کې شپږ وشتنه وژل شوي دي او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن تهران ته ورسېد.
مرزیا احمد زی هم اسپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره
د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سلور ورځنی سیالۍ پنځم لوبه نن په کابل کې د سپین غر او بوس د کرکټ لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان د پنځو زونونو څخه لوبډلو ګډون کړی. د دغو سیالۍ د جدول په سر کې سپین غر د څلوېښت امتیازونو په درلودو لومړی، بوس د شلو امتیازو په درلودو دوهم، مسایناک د څوارلس امتیازونو په درلودو دریم، بند امیر د شپږ امتیازونو په درلودو څلورم او امو زمزایلری. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سلور ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په شلمه نیټه پیل شوه. په پام کې دی چې سبا دیرش تنه ښځینه بایسکل ځغلوونکې د سولې د فرهنګ د بنسټیزولو په هدف سیالۍ وکړي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځینه بایسکل ځغلوونکې د کابل له صدارت څلور لارې څخه تر احمد شاه مسعود څلور لارې او له هغه ځایه د حکومت د رسنۍ تر مرکزه بایسکل ځغلونه کوي. ښاغلي صادقي وویل د دغو سیالۍ هدف په هیواد کې د سولې فرهنګ دودول دي. د اروپا د اتروالی لیگ په لړ کې تیر شپه بارسلونا او اولمپیاکاس لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. اتلتیکو مادرید او کاراباګ او دغه را سپورتنګ او یوونتوس هم لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي ترسره کړه. دغه لیگ د تیر شپې په نور لوبو کې منچستر یونایټډ 2-0 پر وړاندې بنفیکا، بایرن مونیخ 2-1 پر وړاندې سلتیک او روما مادرید 0 پر وړاندې چلسی ته ماتې ورکړه. د اروپا د اتلوالی لیگ په جریان کې نشپاره ریال مادرید له تاتنهام سره د لوبې ګردوسی. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 15 دقیقې پیلېږي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دې برخه کې دوه د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه درته خبرو. د جون په شیبو کې خبرونه چلوونکې د ازل په پېښور کې د کندهار د میوند جګړې د اتل او فاتح غازی محمد ایوب خان مقبره ته ورغلی او وای د نور خښو غازیانو ترڅنګ قبر په مشکل خلک پیژني.
دا خود شیخ حبیب بابا مزار دی او دا چې دین سردار محمد اکرم خان
دا دغه مقبره ده.
دا غالبا دین خدا تختی وړي دي. دا زما خلی سردار ایوب خان دی.
هغه د میوند ملالي
رور دی.
د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس یو بشري موضوع اخلو. د خوست په هغه کم کې چې اکثرو له وزیرستان کډوالو اړولې لزایي چارواکو او نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې جمعیره روان دی او له دوی سره دی مرستې وکړي. د کډوالو یو شمېر مشرانو د ازادي راډیو سیمه ایز خبري هلته وویل چې د خوراکي موادو هغه میاشتنۍ مرستې له دوی سره کېږي لږې دي او د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی. دې کم ته سیمه ایز چارواکي هم ورغلي وو. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال هم هلته و. نور حال به د نجیب الله خیر په راپورټ کې واورو.
په ګلان کې د کډوالو یو استازی ملک حبیب خان وایي چې ژمی را روان دی او دوی د پوښاک وسایلو د دوا درملو لپاره پیسو لرګیو او نورو اړینو ژمنیو توکو ته اړتیا لري. د ده په وینا چې یو شمېر کورنۍ د شوال او لمنې نوي راغلي خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سردی موسم روان دی، میشته د لرګی ضرورت دی، د نغدې روپۍ ضرورت دی، د ګرمې جمعې ضرورت دی، د وطن په مطابق د هر شي ضرورت دی. ځنه خلک کارډ نه وي راغلي دي. هغه کارډ چې کومه دودانې کس هغه سره مرسته نه دي شوې. د لمنه نه راغلي دي، شوال نه راغلي دي. مهرباني ده وشي چې دوی ته دره شاویر کو چې دوی ژمې اړخ پکې تر.
د کډوال یو بل تن سپینګ ګیره ملک شیرخان وای چې
دا مراسته چې کی مادو د لښ کامادو غړیر کول خو اب یاداینه په دغمانس کې د دوا ور ورک شو بل په می سوړ روغای دا پوسنا غوند په خیمه کې چې میستا د دغه داس باندې باس وسی چې دا وړ کا شزا دا چې سوړ و نه وای.
نواب خان چې د شمالي وزیرستان د مداخله اوسیدونکو دی او په دې ورسته یو میاشت کې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه ګلان کمته کړه راکړي وای
ما یو افتا شې چې مشک رغلی دی بیرمل ولسوالۍ نه میسته هیڅ مرسته نه دی شوی، شنختیون نه دی لیکل شوی، میسته کومک نه شوی، میس دا کومک غوړي لکه دغه خلک سره شوی دی چې میسته کومک وشي.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی چې د ولایتي ادارې دی او پلاوی په مشرۍ ګلان کیم ته ورغلی وو د وزیرستان یو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللی او ویل
دې په خاطر چې زمونږ افتاسي دا کوچنی ګلالي ماشومان د تحصیل نه محروم شوی نه د دوی لپاره د زده کړو برابرول او د ستاسو ټولو صحت دا په لومړیتوبونو کې دي. د راشن او د نور غذایی موادو په برخه کې متاسفانه ده یو نړیواله ستونزه وه. زه باور لرم چې هغه مقدار مواد چې تاسو ته درکول کیږي شاید کم اوسیږي. ما ته راپورونه رسیدلی دي او ما زیر په ادارات ته هدایت ورکړی چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ګلان کیم ته په ورغلي پلاوي کې د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت معین محمد یعقوب احمدزی هم و. نوموړي په خپلو خبرو کې وزیرستاني مشرانو ته وویل که هغوی غواړي د اووم ټولګي پورته ځوانانې په کابل کې د خوشحال بابا، رحمان بابا او پیر محمد کاکړ په قبایلي لیسو کې زده کړې وکړي، یاد وزارت ورته د لیلیې په ګډون د ژوندانه ټولې اسانتیاوې برابروي او هر څومره ځوانان چې وغواړي هلته زده کړې وکړي په یاد لیسو کې به یې جذب کړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو باید دا وایو چې خزا او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخې دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علی السلام وجود نیمایو یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته ښودل شوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دي. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف که ورکو بې له مدني قانون، داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. د نو ځکه موږ وایو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډیره مننه ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مستر وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضي ارکان لري، یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکن دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول اغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی، یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوای چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن ده انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 13 تعین شوی دی. او د واده واجبات ده چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي بل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ ګروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالي راځي
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي دا حالتونه ډیر حالت لري لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي دوم طلاق ده دریم خلعه ده او څلورم تفریق ده څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه لمنځه یوسي اما په کوم شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې لمنځه یوسي اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما په هویه کې وجود لري چې خزانه سی کوي چې د واده عقد لمنځه یوسي اما دا غلطه خبره ده هغه دنګه چې اسلام سړی ته حق ورکړی دی چې واده حق لمنځه یوسي په دې خزه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې د عقد لمنځه یوسي هغه حالات یو تفریق ده یعنی خزه کوي سی چې خپل میړه نه تفریق واخلي اما تفریق په کومه حالاتو کې تفریق په څلور نه وده اول تفریق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزه خپل میړه نه کوم ضرر وي کوای سی چې دا تفریق غوښتنه وکړي تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزې نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګي نه کوي په دې حالت کې خزه کوای سی چې تفریق واخلي تفریق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو خزه کوای سی چې تفریق واخلي تفریق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزه ونه سوی کوای ونه سی کوای خپل ژوند مخ ور سره بوزي دا کوسي چې تفریق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي چې د واده عقد لمنځوي سي هغه د خل حالت ده دا هغه حالت چې په غوږ کې خزه کوي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلې دی دا کوي چې هغه خپل میړه ته برته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په غوږ کې واده لمنځوي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري د پښتو د مشهور لنډۍ کپ میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالې بیننګي ته دي ساتینه مکتا د میوند یوې ستري جګړې کې سکوي دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په میوند کې په 1328 کال د جولای په 28مه نیټه رامنځته شوې و د دې جګړې د غټني اصلي لامل د میوند اتل پیغله ملاله و چې د لنډۍ په ویلو سره په جنگیالیو کې جذبره پورته کړه او بیلل جنگي وګاټل قاضی محمد ایوب خان چې د دغه جګړې قومندای په لاس کې و د میوند جګړې غازی اتل وبلل شو او تر اخره یې انګلیسانو ته ماتې ورکړه. په نننۍ خبرونه کې موږ د غازی محمد ایوب خان مقبرې ته تللی یو. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، مونږه د پېښور ښار د مومند آباد سیمې ته راغلي و. دلته د شیخ حبیب بابا یو ډیر لرغونی او پخوانی مقبره او زیارت دی. دلته راغلو، دلته د پخوانیو سردارانو د کورنۍ یو شمیر سرداران دفن دي. غازی محمد ایوب خان چې تاسو به ټول له نامه سره آشنا یې، غازی محمد ایوب خان د میوندۍ اتلی ملالی ورور دی چې په هغه وخت کې د میوند په غزا کې برخه اخیستې وه او پرنګیانو ته ماته ورکړې وه. د هغه د مقبرې سربیره دلته د افغانستان د سلطنت پخوانی والی سردار محمد ابراهیم خان د هغه مقبره هم موجوده ده. د امیر شیر علی خان د میرمن او د سردار محمد ایوب خان مور مقبره هم دلته موجوده ده. د سر په خوا کې یو شمیر نورې مقبرې هم شته. خدای هغه کسان دي چې تر ډیره پوري موږ یې له نامه سره آشنا یو او موږ یې پیژنو. تقریبا د 220 په دې محوطه کې چې شاوخوا ترې د پخو خښتو نیمه وران شوی دیوال چاپیر دی، دغه مقبرې په ویجاړ حالت کې پرتې دي. د سیمه چې اوس مهال پکې د سترو غازیانو او اتلانو مقبرې دي، یو ډیره تاریخي سیمه بلل کیږي. دا سیمه کیږي چې دغه سیمه چې اوس د محمد آباد په نوم باندې نومول شوې ده، او دا د پخوانی افغانستان د دوري سړک یا دوره روډ په نوم باندې یادیده. دلته پخوانی یو ډیر لرغونی ښار موجود و. موږ چې دغه سیمې له خلکو سره خبرې وکړې، هغه ویل چې دلته یو بله ډیره لرغونی مقبره موجوده ده چې هغه د بیزو د قبر په نوم باندې یادیږي. او یو داسې ویل کیږي چې دلته د یو پادشا میرمن دفن ده. په همدغه زیارت کې یو ډیر پخوانی او لرغونی جومات چې تاریخي ښایي له زرو کلونو زیات وي هم دلته شته دی چې د شیخ حبیب بابا د مسجد په نوم باندې یادیږي، او خپل شیخ حبیب بابا عذرخوان همه په نوم باندې هم مشهور و. د شیخ حبیب بابا زیارت ته هر ورځ خلک راځي، دغه زیارت کوي او دلته دغه زیارت ته دعا کوي. خو له بده بخته د دغه زیارت سره په خوا کې هغه کسان چې د افغاني تاریخ کې ډیر لوی نومونه دي، هغوی هم پراته دي، خو دا چې څوک یې نه پیژني او د ناپیژندګلوۍ له وجې د دوی مقبرې د ورانېدو له ګواښ سره مخ. د عدم تشدد د فلسفې لاروی حاجی اعتبار خان چې د مومند آباد د سیمې اوسیدونکی دی، وایي د مومند آباد په سیمه کې د وزیر باغ هدیره ده، او په دغه هدیره کې د رحمان بابا د مزار سربیره د سترو غازیانو مقبرې هم پرتې دي.
په مومند آباد یو علاقه ده، هغه کې یو مزار دی چې شیخ حبیب بابا نومیږي، لیرا خ بزرگ واستی و، دا د هغه هدیره ده، هغه مقبره ده. بیا دا خلک د دو په لمنه کې راغلي دي او خښ شوي دي. اوس د پدې باندې تاریخ لیکل شوی دی چې دا په کم سن کې او په کمې صدۍ کې دو دلته، مطلب دا دی چې اخیری فناګه او دغه یې اخیستی ده.
دلته څوک څوک موجود دي؟ دا مقبرې د چا چا دي؟
دلته خو دا خو د شیخ حبیب بابا مزار دی، او دا چې دین سردار محمد اکرم
دا دغه مقبره ده،
دا هغه قبر دی او مزار دی.
او دا چا
دا زمو غالبا د دین خو دا تختې وړي دي. دا زما خلې سردار ایوب خان دی.
ها، سردار محمد اغه د میوند ملالی
رور دی.
ها ها، او دا څوک دی؟
دایم رور دی زما.
او اغه مرور دی سردار محمد اکرم.
دایم رور دی.
او دا
دایم رور دی.
دا خو سردار محمد ابراهیم خان دی.
او دایم رور دی.
او
اغه مور ده.
دایم مور ده.
دغه مور ده.
دا د امیر شیر علی خان میرمن د غازی سردار محمد ایوب خان مور. په ديار له سوال یو کال کې
دغه سلور قبرونه دي چې دا د دوه تاریخي دغه دي
افغانانو یو تاریخ دی دا.
خغله اعتبار خان را ته په دغه حدیره کې نور تاریخي ځایونه راخی هوای
دا خو سرداران او دا خو دلته په خوا دوره روډو او دا خو په خوانه د 3000 کالو سلور 0 کالو مخکې دا خاري و دغه دا تاریخي ځایونه مو سمشته حصار خاري
د 3000
جمعه ته د مسجد دی وګوره دا نو مخکې تقریبا د 3000 کالو دونی م 3000 کالو نو بزې ترې او کم بنی نو دا خو د دې بزرګ په لمنه کې بس دو راغلی دی او خښ شوی دی او دلته
هغه وخت کې چې دوی دلته دفن شوی دی دغه ساحه د افغانستان نړیوال سلطنت د افغانستان ولته خو لیکلی
او کریم دغه سي چې دا تاریخ د سي وای چې دا افغانستان
که اغل ته چې غازی البته سردار محمد ابراهیم دی هغه د افغانستان د سلطنت والی سلطنت والی نو دا به د افغانستان ساحه وه دلته څوک راځي چې صاحب دغه زیارت ته
اوچات او خلک د دې عقیدتمن من خپل راځو دي ته دا ډېر یو خاص دی دا او دې ته خو ډېر خلک او ډېر خلک راځي خو اوس دغه خلک لږ مات ګوټ شول دغه شول د دې د وژنه ډېرې ترخې ډېرې شوې نو
او دغه غازیانو یا د سردارانو مقبرې چې دي دا بیا چا جوړ کړی کنه ما غشان
یا دا ما پخوانی جوړې دي دا وره تاریخي ته کسونه واخلې وګور کنه
او
ما دا شین خوش نه جوړېږي دا کوم دغه چې جوړ دی دا
بالکل
دا خو اوس زم کمپیوټر به هم جوړ نه کی چا او خلکو دا کم پلاس جوړ کړی دی
د غازی محمد ایوب خان او د سردارانو د کورنۍ نور غړیو مقبره د غازی د زوی لخوا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال ل سپینو مرمرینو کانونو په اساسي توګه جوړ شوی وي او کلو نوړاندې زینو برخو ته زیان اوخته وو چې د وخت په تیریدو سره یې ډیری برخې لا پسې زیانمنې شوی وي خو په 2004 کال کې د افغانستان فرهنګي مرکز له لوري ترمیم شو او یو شمیر لوحې پرې ولګول شوې
درنو اوریدونکو دغ زیارت ته په ورننوتو سره څو لوحې لګیدلې په لومړی لوحې لیکل شوی چې آرامګای شیخ حبیب بابا لدی ور علاوه په دویمې کوچنۍ لوحې لیکل شوی چې د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان مزار لدغه لوحې سره په خوا کې وبل لوحه لیکل شوی چې د شیخ حبیب بابا په زیارت کې د افغانستان د تاریخي شخصیتونو د مقبرو په اړه تاریخ وړاندې کړي د میوند فاتح غازی سردار محمد ایوب خان چې په 1944 کال کې د اپریل په 8 نیټه مړ شوی دی سردار محمد ابراهیم خان چې په 1422 کال د جمادی الاخر په 2 نیټه مړ شوی د امیر شیر علی خان میرمن او د غازی سردار محمد ایوب خان مور چې په 1401 هجری قمری کال د روژې په میاشت کې وفات شوی دا او د سردار جلال الدین خان میرمن چې په 1423 هجری قمری کال کې مړ شوی دلته مزارونه موجود دي
د افغان تاریخ د دغه ستر نمونه له مقبره مرمرینه ډبرې غلا شوی او دا مقبره د نړیدو لګواخ سره مخ دی په دغه سیمه کې مو یو قبر کیندون کې سلیم خان وکوت او له هغه مو پوښتل شي له دغه مقبره دا قیمتي او تاریخي ډبرې کلا او چاغلا کړی دی
یو کال یو نیمو شو د بار نه شروعات شوی او اخر کې به دل ترانه وتل دل تجرانه وتل نمون اغوی ته اطلاع وکړه چې تاسو راشي تاسو قبرونو به حرمتي کیږي سینې ته بزیدا سیډونو ته بزیدا خلکو وړي دي د دینه بس دا بر نه ته بزته لیدا دا تینه تلیدا دا سیډونو ما سره شته دي دا پوړې نه دي دی ولا ماتي کړي دي او نور دی وګوره دا کم دا سیډونو بارډر چې دي دا ما سره پرتی دي او نور دا د دې قبرونو چې کمی دي نو دا په سر والا موړي دي هغه سیډ والے موړي دا سیډ والے موړي دي
په دغه مقبره کې تر ډیره د سردار محمد ایوب خان مقبره ته د پام وړ زیان اوخته تاریخي ډبرلیکونه غلا شوی شاوخوا مرمرې نه زینتي کټاری ماتي شوی او د یو ویجاړ قبر په توګه ښکاری موږ هڅه وکړه چې د یادې موضوع په تړاو په پیښور کې د افغان قونسلګرۍ نظر راوخلو خو لپاره پسې اړیکو نیولو سره هم بریالي نشو اوریدونکو
د تاریخي ودانیو او مزارونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه پاتر سو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ کې لده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو